افغانستان ګټلې وه او دویمه بیا د ورخت له امله نه وه ترسره شوې. د دې سیالۍ د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې محمد نبی وګټلې او رحمان الله ګربز بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د درې شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ د روانې مارچ میاشتې په 15 نیټه پیل کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د ازادۍ راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو اوریدای شي. قدر من اوریدونکو په څو شپو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړای دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو رسته راپور لرو. په نورستان کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا د ریاست چارواکي وایي چې د یونیسف په مالی همکارۍ سلګونه کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړې دي. یا د پروژې په مرکز پارون او دواب او نورګرام ولسوالیو کې د نږدې 1 میلیون افغانیو په لګښت بشپړې شوي چې سلګونه کسانو ته د کار او نفقې د ګټلو زمینه هم له دې لارې برابره شوې ده.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل د ولایت په یو شمیر برخو کې د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په مالی همکاري د څښلو پاکو اوبو رسولو او نورو پروژو باندې کار روان دي چې له ډلې درې بشپړې شوې او نږدې 400 کورنیو ته د څښلو اوبه چمتو کړې دي.
دا پروژې د یونیسف دفتر په مالی ملاتړ د مرکز STV د نورګرام ولسوالۍ د بډګوش او دواب ولسوالۍ د لالکندو په کلیو کې تطبیق شوه. په تطبیق سره د یادو کلیو 309 فامیلونو یا کورنیو سربیره د STV لیسی او د بډګوش ابتدایي مکتب ته د څښلو پاکې او صحي اوبه برابر شوه، او د تطبیق پر وخت د یاد شو کلیو سلګونو کارګرو ته د کار زمينه مساعده شوه. په دې پروژو د کلیوالو د لس سلنې ونډې په شمول 6,400,000 افغانۍ لګښت پر راغلي.
کومو کلیو ته چې د څښلو پاکې اوبه چمتو شوي اوسیدونکي پرې خوښتي، دوی وایي پخوا به یې په ډېرو ستونزو د کورونو د اړتیا وړ اوبه له خوړونو او سیندونو راوړلې چې هغه هم ککړې وي او له امله به یې ډېری وختونه په ناروغیو اخته کېدل. د مرکز پارون اوسیدونکي محمود
او دل دمون اوس پورې ډیر مشکلاتونو سره اخته او د نلدوانی او د کوم پروژې چې تر اوسه پورې موږ ته تطبیق شوې نه وي، او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه گذاری کړې ده دیو نام ډیر خوښ یو او ورته دغه سی پروژې ورنه وختنه کو چې لا د سی پروژې موږ لپاره تطبیق شو.
د نورستان مرکز اړوند شتيبي دواب ولسوالۍ او نورګرام کې نږدې 400 کورنیو ته په داسې حال کې د څښلو پاکې اوبه چمتو کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تیر وچکالۍ له امله ځمکې لاندې اوبو کچه کمه شوې او ټیټه شوې چې ګڼ خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم ده پشلمی دول یا وقت رواجو بری خبروانه که با مولدی پخوانی دود خبر کرو. پا جلال آباد که ده نارنجگل مشایره که گن و شایرانو او ده عدد منوالو برخ واخسته.
مشایره آم و مشایره و ازاد مشایره و هیچ نو دقا پکی نو موجود، انحصار پکی نو.
د پوهنتون له استاد فهیم بهیر سره شغیدلایم.
نک یو پراخ موضوع ده چې دغه موضوع په اړه باندې څو نک کوي، باید معلومات هم دقیق وي او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات هم ولري.
د یو انزورګری څرګندونی لرو چې د تیرو سلو کلونو د مخکښو افغان میرمنو رسمونه باسي.
شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې د دوی د خپل فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړه.
هم شیر لرو او هم دیو کتاب پانه آلو. ادبی مجله در روشی لرا رسیدو سر در روشی پارا پوی و دود پیلو. در افغانستان پیوش مرسیمو که با پخوا در پشنمی دول دودو. تقریبا ورت دود پارا بیه و دو که هم آمو. د جنو روایتونو لمخې په خوانیو زمانو کې په عربانو خلک پښلمی ته په تبل روي شول چې همدا زموږ ډولته ورته دي. په یو شمېر شهرونو کې په بیا په کوڅو کې خلکو د نورو د کورونو دروازې وهلې چې روي شي. په پخوانیو مشهور عربي کتابونو کې ابن الحاج په مدخل کتاب کې لیکي چې دود یو نه و. په مصر کې به په جماعتونو کې اعلان کېده، په ځینو نورو شهرونو کې به تبل وهل کېده، په یمن کې بیا رواج ده و چې د خلکو د کورونو دروازې ووهي. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې هم په تیرو کلونو کې خلک پښلمي ته په ډولونو پاڅېدل. ډولچي به په ټول کلي کې له یوه سره تر بله ګرځېده، ډول به یې وهه تر څو خلک پاڅي. خو اوس دغه دود کم شوی او نن سبا چې ډول منع شوی دی، دا دود ترای تم دی. نور حال په دې راپور کې.
ډولچی ډیری وخت په پاپخانی ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې پر وخت هم وهل کېده، خو ځینې وخت به دغه ډول هغه وخت هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکام او تپات سوال. کله نو وړاندې په افغانستان کې ډیری خلک پروژه کې په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی، ځکه ډیری کسان وایي د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او زنګي ګړیو نیولی دی. شاوخوا 55 کلن حضرت ګل د غزنی ولایت مرکز اړوند قاضي کلا اوسیدونکی دی. دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پس ما خو په قدیم کې به موږ په ډول وښیدو، اوس موبایلان دی، د ساتونه دی، زنګي په هغه باندې وښیږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وشي، یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوته سي. په کلي کې د شاوخوا کې به ډول وګلی، چې به ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
حضرت ګل زیاتوي ډول وهونکی به په ټول کلي کې ګرځېده، ډول به یې واهه تر څو ټول خلک په اسلامي ته پاتسي. 50 کلنې جګړې او کلتوري محدودیتونو په افغانستان کې ځینې کلتوري دودونه سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. د غزنی مرکز اړوند زرګرو سیمې شمسدین هم شاوخوا 80 کاله عمر لري. نوموړی وایي د ډولونو تر څنګ ډیری کورنیو به چرګان هم ساتلي وو چې هغوی به خلک په اسلامي ته پاتسول، خو د ډولونو وهلو دود زیات وو. د ډول په ژغ کې به خپل خوند او سکون و چې اوس نسته. دی وایي اوس د ډول پر ځای په نورو شانو خلک پېښلمې تپاتسیږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د هکل زحمې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولې دي.
په خو خو خلک وښېدل، خپل چرګان یې درلود، هغه به زنګونه کوله یا به ډول وګلی. اوس خو موبایلان راغلی دي، ساتونه دي، هغه ټول
دا په داسې حال کې د شکله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت د پېښلمې لپاره خواړه برابرول، خو ځوانانو به د پیسې مې دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پېښلمې د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و.
پروژه کې په افغانستان کې د پښلمي د ډول وهلو دود ترای تم شوې دی. لای وی خبرتیا وروسته د روژې په درشل کې د ویلوی مشایره راپور لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کرکټنه ل ازادي رادیو.
ننګرهار کې د نارنج ګل دوری زکلنې مشاعره او میله جوړه شوه. دا مشاعره تیرونی د جمعې پر ستر خرمې ورسته پیل شوه چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د نارنج ګل مشاعرې ته سشکل د تیرو کلونو په څیر یو شمېر شاعران له خیبر پښتونخوا هم ورغلي وو. جزئیات په دې راپور کې.
یو گاوندی دی هم آباد نه غواړي افغانستان یار ویخ کې نه زارشم لطانه یار ویخ کې نه درزم بګران.
دا مشاعره چې غرمه پیل شوی و د شپې تر ناوختې دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاری محمد آصف زهیر ازادي رادیو ته وویل مشاعره ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د دې په خبره مشاعره آزاد او ولسی بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې وه. د خطه پښتونخوا په کې ډاکټر بغزاده دانش او منیر بنوره وو دوی پکې ګډون کړه او سره مشاعره عام مشاعره و مشاعره و آزاد مشاعره و هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو هر شاعر کولای شي چې خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړای باندې وکړي.
یادی مشاعره ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنيري ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
او یا خی خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زر مې ورانیږي یا خی خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زر مې ورانیږي یا غلرا یا اور بلوا زر مې ورانیږي.
هغه شاعرانه فرهنګیان چې یادی مشاعره ته ورغلی وو وای مشاعره ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو په کې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یاد مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي رادیو ته وویل
او لګانو سیمو څخه شاعران را غوښتل شي او لغوي خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا او چې ډیر وخت میلمنو ته ورکه په ټوله کې آزاد مشاعره و.
مولوی محمد علیم بسمل چې لوګر ولایت څخه یاد مشاعره ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
یوازې زه نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دیو دوای صدا مشاعره ډیره بساره و. د مشاعره ګټ ډیره وینم نو اوس بهترینه لار دا ده دلته کې د دې سیزن ته په مشاعره باندې غنډو کې لایواله موږ خپل پښتانه ورونه راوړو شاعرانو ورو او بل ګټ دا ده په دې وخت کې مشاعره یې ډیره خسر ګرمي ده ته عام خلکو لپاره عبد المدان هم خیر وسه ډیره ازادي ورکړي.
خدا سي زيني فرهنګيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرونی وکیلري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی لړلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیسته ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدی یو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره مونږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینا او وخت ورکړو کېدو کاغذدار فکر سره او کاغذ طالب د فکر سره او کاغذ جمهوریت د فکر سره او کاغذ بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شعرونه او نظمونه ویلې شو. خو اوس وخت کې داسې نه ده
د ارزو ناوې به اوس ښه سینګاریږي
مسلمان یم زه قسم کړم چې ټینګ په خپل ایمان یم.
ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سکهال په داسې حال کې تر سره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې لته یوه نیمه میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خود طالبان حکومت امنیتی مسولینو ویلی چې نو موړی د فرهنګي هڅو او لیکنو لامل نه دی نیولای. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مسولینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1443 هجری شمسی کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعاتو او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت تر سره شوه چې په هر نظام کې د مشاعره پرته لزنده جوړه شوې ده.
د ننګرهار د نارنج ګل مشاعره راپور مو اوریده. د مشاعره تند به په یو شعر در ماته کړو. په داسې شعر کې په لوی مشاعره کې عام خلکو ته څوک وای ممکن چکچکی ورته ونشي یا لښ چکچکی وشي. د لار پونم د عمان نیازی او نسم د دوی پشخ
پشن غم او وخت غم می ری یوړی د خپل هارت د ور لمبو ته تو دې دمه د تاو جنې شپې زګیر وی لکه سکروټی اوسې پاس په لمبو خبرګ بچرې دمه دا خبره لکه مار د زهرو ډکه د چا روح کې لکه درد وهی نو کاری دا په چومې می پر زړه ولی تیریږي رنگوی پکې ریخم و هندلاری بی خوبی پکې را ټول د چراغ ده جلوه هلی ملسل گئی پکې و سیگی پڑبرو لگه دلی رنائی ده تا جنی لکه مرغی پکې و سیگی چه چپی چپی خکلا ور سر درومی ترنگونو دا آواز هنده بی غغه پیرنجوی تک تور سترگ توری پناز جوڑ لکه ناز خوند بیغگه پرنگونو منن اخبر کسترگ وسوی نن می وقتل دسپین سیوری رناتا نن می تلک هوا پا غیه کیوڑی نن لخپلی غیهی ووتم هوا تا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې نقد مخه کو کله چې وایو دا ډیر شکی سره یا دا ډیر عالی شعر دی دلته د ډیر ش او ډیر عالی کلمات ته کره کتنی له وصول سره سم ندی کره کتنه وای چې دا راوښه چې دا شعر عالی دی یا دا کیسه شده تر نخت پوری په کاپسا کې د البیرونی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر وای چې په خواله رسنیو کې کره کتنه ادب ته زیان اړوي د دې ادعا پاره مې له دوی څخه وضاحت غوښت
یو څه داسې کسان دي چې همدغه انلاین رسنۍ لکه څنګه چې نخت خپل پیژندل لري خپل اصول لري یا د خپل مایه ته په کتو سره یو څه کسان نوم د نخت ورکې یو څه لیکنې د مشهور لیکوالو د مشهور خاصارو په اړه باندې د انټرنیټ په چاپو کې خبروي چې هغه د هغه د تمسکر او د سپکاوي باعث کیږي دا یو ځان دی نو دا ځان نه هغه د اصل لیکوال ته کومه ګټه شي رسولې نه ادب ته شي رسولې نه ټولنې ته شي رسولې بل خبره دا و چې دا ډول کرکتون کې چې د انلاین شبکو د لارې لختر سره کوي د دې نقد متن ته چې کله ریشو دقت پکې نشته ده معلومات به کم وي نو نقد یو پراخه موضوع ده یو مهمه موضوع ده دغه موضوع په اړه باندې څو نقد کوي بعد معلومات هم دقیق وي او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات مو لري
په دې شک نشته چې نقدي اصول باید مراعات شي اما بل لور ته کده بل اړخ ته راشو دې لپاره چې په خواله رسنیو کې هر څوک لیکل کولای شي نو بشمیره افغانان نن سبا لیکنی کوي ل بشمیرو کسانو بیا ممکن یو وخت بشمیر ششان هم را ووسی
انلاین کرکتنه خپل غم لري ګټیم لري لکه تاسو څنګه اشاره وکړه د انلاین نک یا د انلاین کرکتنه یا د انلاین شبکو یو ګټم ده شو چې داسي نوی لیکوال او شاعران نور تورو په دې داسي کسانو چې د خپل فرنګي حوزه کې شان په مثلا د انلاین لک پاساس د وی شیرونه او لیکنه مشهور شوی نورو تورو پیژن بلشل هغه نور هم څول واحد څول شول چې علی لیکنه وکړي بل انلاین کرکتنی نه وایي دا چې داسې نوې لیکنه نوې لیکنه یا نوې لیکوال یا نوې شاعران کې راخرکیږي نورو ته پیژن کیږي د دې ترڅنګ د بیلابیلو فرهنګي کلو ترمنځ ډېر ښه تړاو رامنځته کړی دی همدا اوس محل د انلاین شبکو د لارې د غنو لیکوالو ترمنځ واټن ځلند کړی دی د ډېر لیکوال مونږ ویني چې د نړۍ په ګوټ ګوټ هیوادونو کې ژوند کوي هلته د نورو هیوادونو ادبیات لولي له نوې تیوریګانو سره بلد دي آشنا دي حتی داسې نوې مسائل حتی داس کسان وندې کوي چې موږ کولی شو د پښتو ادب د غنامندۍ د پښتو ادب د پرمختګ د پښتو ادب د پرنن او فننې په برخه کې کار وکړو. د څه نه ده چې واځي ځانونه لري آنلاین کرکټنه
خو کچیرته بهیر سب د زیانونو ته چې تاسو ورته اشاره کړې ده د دې تبر تر وګرسو څنګه کېدې شي چې د دغو زیانونو مخاوني ول شي تاسو پیشنهاد پڅې
په دې اړه باندې مدام د لیکونو لړۍ شروع کړې ده تر څو خپل لیکوال زبده شنو پیغام هم داده چې د دغه ستونزې مخاوني ول شي یو پیغام لیکوال ته وړاندې کیږي د دې لیکونو په اساس یو کرکټون کیتا او بل نور هغه کسان چې انټرنیټي شبکې ګوري او الټا تفسیری لیکي منفي تفسیری لیکي نو هغه لپاره هم دا لیکونه لړۍ ما په الفري د چبېت هغه څوک نه کوي باید دقت ولري معلومات باید خو انټر انلاین نقد د نورو تمسور او د سپکاوي لپاره ونه کاروي ځکه کڅو لږه سنقد ښه کار اخلي هغه په ډول رواني ناروغي اخته نارسیزم مرتوی هغه د نارسیزم د ناروغي زیړ رنګ حتی د دې د کرکټنې په متن کې هم ښکار کیږي چې هغه په دالي کونکو کې مور ته ماته ګډه اشاره کړې ده د خبرېدو وروسته هغه څوک چې متن ولې تبن په دې اړه باندې معلومات لا سره وي هم دې ترڅنګ چې د نور سپکوي دغه ډول کسان هم په یو ناروغي اخته دي درو په نه لفلو سادیزم مرتوی چې د دوی هم دا غنخ دی وسلی په توګه کاروي هم دا رنګ دی نو کسان هم شته دي چې انلاین کرکټنه د نور د شخصیت د وجلو لپاره د انلاین کرکټنې څخه کار اخلي دا ماته ګوډه لیکنه چې ما کړې په دې کې هم په مسائلو ته اشاره شوې ده
بهر سب او بخشه تاسو چې کوم شان یاد خلک له خلکو مغشتي دقت او معلومات دقیق کړی کنه طبي خبر دغه کسان چې نقد لیکي څومره چې په هیڅ او څومره معلومات لري هغه معلومات په وړاندې کوي لکه فکر نه کوي چې د نقد وصول ډیر دلته مهم دي چې خلک پرې باندې پوښتنه کوي نقد یعنی څه شي
بس محترم زموږ ټول له استفادې ټول مونږ ممدا وي لکه څنګه چې د نقد خپل ماهیت یې خپل اصول دی چې تبې ژوند وسیږي مګر اوس مهال مونږ ډیره د شي د کوالر وینو چې هغه په انلاین کارکټنه کې د نقد اصول ته ژوند نه دی د ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد کوي نه د نقد اصول باندې روان نه دی بلکه
زما مطلب هم دغه ده بهر سب یعنی فکر نه کوي چې په امدې برخه کې باید دوی تلار شوونی وشي مثلا د نقد کلمه خپل له نقده نه خپل شوی دی یعنی شله بدو بیلول نو کچرته څوک شله بدو بیلوي د یو اثر هغه مثبت اړخ به میادوي منفي اړخ به میادوي د نقد اصول جوابوي چې فرضاً زستا سو په یو لیکنه باندې کار کتنه کوم لمړی به غستا سو د مطلب مثبت اړخ نو ته پام کوم بیا کمی څه پکې په خپل نظر ناسم لیدلی وو بیا به یې غوښته ل استدلال سره سم په یوه برخه کې لیکم چې دا شی سم دی او دا ناسم دی او بیا په اخر کې یو نتیجه اخلم یعنی فکر نه کوي چې له دغه اصول سره خصوصا ځوانان ډیر ناشنا دي
چې برسه مخې ما یو اشاره وکړه لکه کوم مسل ته تاسو اشاره وکړه کچې ته د ادبي اثر یا د کرکټنې په ګران کې دې مسل ته پام وشي نو تبن مخلوستونکو قضاوت کوي چې دغه لیکنه د نقد پر اساس سره شوې ده مګر موږ وینو په انلاین کرکټنه کې ټول انټرنیټي شبکې یا رسنۍ دي د خلاصي دي د هر چا لاس ته رسیدلې دي یعنی یو شمېر کسان شته دي چې د دغه رسنۍ څخه د نقد په توګه ښکار کیږي دا که صحیح ده د ادبیاتو یا د کرکټونکو پیژندونکو په دې نقد حتی دغه بنا قادونه وای دغه بده کرکټي په سترګو وګوري د نقد باندې مګر ترڅنګ کله چې دوی لیکنه خبروي نو چې کله د نقد په نامه یو لیکنه خبروي د اصول تجمن نوي د مخدي په اساس د یو ډول ناروغي په اساس یا د نورو د کم پټولنه کې د
نو به سبب وبخشي فکر نه کوي وبخشي فکر نه کوي چې هغه کسان چې کمزوري لیکنه کوي او د یو شخص په اړه کې کوي طبي خبره ده چې خلک هغه نه مني او که جنې کسانې اوس تایید هم کی ورسله یو وخت خلک پرې باندې پوهیږي چې دا له اصول سره سم لیکنه
بله شي بر سه ممدا غل دا دنلې کرکټنی پاړه بنچ موږ لیکنی خبرې کړی امدا غل لیکنی و زمو پټولنه کې اکثریت خل اکثریت فرهنګیان اکثریت کسان چې د ادبیات لوستونکو دي مینوالي دي یا دبلولي امدا کسان چې د کرکټونکو په سترګو باندې ګوري دوی لیکنی لولي حتی کله چې دوی یو لیکنه پوسټ کړی دا هي ترلندې اوسنۍ انلاین کرکټنی خو یو بل ځنګلنه دا چې د لیکوال د لوستونکو یا د کرکټونکو ترمنځ واټن یا فاصله ډیره لاندې کړی ده نو کله چې تاسو تفسیر تاسو وګورئ نو هغه ډیر کسان نوی لیکوال یا نوی شاعران چې کله نوی لیکنه ته مخ کړی دا تفسیر وګوري منفي کومېټونه وګوري نو تاسو یقین وکړئ چې دوی د تخیل تفاعل دې تبلکیږي
فکر نه کوي چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په یو بې سواد ټولنه کې چې مطلق اکثریت پکې بې سواد دي هلته طبیعي خبره ده چې د عالی آثارو د ستاینې لپاره زمانونه پکار دي زمان نه مکو چې هر څه وویل شي او خلک حوصله وکي او ورسله یو وخت به ممکن دا شان وچنل شي شبل بعد خپل بیل شي
شیبر څه محترم لکه څنګه چې تاسو د حوصله مندې یا خبره وکړه هغه په پرمختللو ټولنو کې وي زموږ ټولنه وروسته فاتې ده دلته دار وپوښنه استلاده وي د یوې منفي خبرې په مقابل کې باید اولس کا تلس مثبتې کلمې واوري چې هغه یو منفي کلمې جبران شي نو کچیته د انلاین کرکټنه کوم دا ډول اوس زموږ په ټولنه کې روان دي دا چې نو مې لیکوالان یا شاعران چې نوې پنځونی کوي نو زه فکر نه کوم چې د دې د ضرورت واخلي قلم دی را واخلي او هغه انلاین شبکې دي چې د هر څه لپاره رسیدلې دي یو لیکنې کوي خبروي البته زموږ مخه یو شمېر وستاسو چې ته د پښتو وای پاڼې فیسبوک پاڼې همداسې د واتس اپ یا نور انټرنیټي شبکې وګوري موږ ډېر لیکوالان لرو حتی زموږ په ټولنه کې نومیالي لیکوالو په توګه برخه دي نو حتی دوی د دغه سي د لکه کوم عوامل ته موږ اشاره وکړه تر همدغه اغیز لاندې بدبختانه داسې لیکنې او نقد خپروي چې همدغه ځانګړنې لري چې د پلان چارې د ګټه ورسوي د ادبیاتو ته د ګټې په ځای ځان زیاته او خصوصا د نوي لیکوالو د نوي شاعرانو پرمختګ مخه هم د کوي
څه باید وشي آیا خواله رسنۍ بند شي کله خواله رسنۍ ولالاري هڅه زیات شي
شي بس په دې اړه باندې باید د نق په اړه باندې په هوا یو د نق په اړه باندې باید معلومات وړاندې شي د نق د اصول په ټول کې د نق په اړه باندې معلومات او بل مونږه نق ویډیو چې او هغه نقطې چې په دوی ته به د هغه نقطو مشخصول دي چې هغه په نقد کې ناراضي بلکې زموږ په ټولنه کې ګرش مې پر هنګیان د لیکنو ته د نقد پر سترګه ګوري حال لري دا چې دوی لیکلې تر یو بیل نقد لاندې ونیول شي او هغه به راوسول شي
نو دا خو به اوبخشي دا خو به سانسور رامنځته شي سانسور په خپل ادبیات وشن
څنګه
سانسور شي پرسه یعنی مطلب دا چې یو څوک ولیکنه وکي دا باید بل څوک وګوري بیا خبره شي
نه نه دا اوس یو څه لیکنه کړې ده یو مهم لیکوال د اثر په محتوا په اړه باندې نه نو کچې ته حل دا ګوري او د دې لیکنه د نقد په اساس سلی خو بالکل زمونږ فرهنګیان زمونږ ټولنې خلق د دې لیکنه د نقد په ډول کې بولی او دا کس د کرکټونکو په توګه باندې پیږي کچې ته هغه کې د نقد اصول مراد شوی نه شخصي او د خلق شوی به دقت کې نه شوی یا مخکې چې اشاره وکړه دا کسب ډول ډول رواني ناروغي اختوي نو بیا د دغه برخو مشخصولو سره لستونکو یا د ادبیاتو ماسیلین یا فرهنګیان کولای شي چې د لیکنه چې د نقد په نامه باندې وړاندې شوی دا دغه ولولي د دغه نقطو یا د دغه ټکو په اساس بیا دې درکولای شي چې دا لیکنه
بهیر صاحب فکر نه کوي چې د دې ډیر مسولیت ستاسو پرنګ د ادبیاتو د استادانو د چې خپل محصلین پوي کړی چې نقد یعنی څه؟
چې مته خبره بالکل لکه مخکې تاسو وایلي د ادبیاتو زموږ په ټولنه کې کارکټنه دوږي زده کارتونه موږ یو څو خبرې چې زموږ کارکټنه خواره ده یو دار چې لکه چې کرکتنه په نور نړۍ کې دا زموږ په ټولنه کې نشته، لکه هلته چې د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد مخته ځي زموږ په ټولنه کې نشته دی. لکه څنګه چې نقد په کومه معنا په نورو ټولنه کې کارول کېږي، زموږ په ټولنه کې فقط د منفي خواو راسپړل دي. لکه
څنګه چې اصل جواب ته کرا شو بهیر صاحب، اصل جواب ته یعنی مسؤلیت دی پانتون د استادانو نه دی؟
بالکل صحیح بحث دی. د پانتون د استادانو مسؤلیت دی د پښتو ژبې د کرکټونکو یا د لیکوالانو یا هغه څوک چې په دې اړه باندې کتابونه لیکي دا هغوی مسؤلیت دی چې نقد په واقعي ډول خپلو محصلینو ته، خپلو په فرهنګي ټولنو کې، فلمي مرکزونو کې نقد په اصلي بڼه باندې وړاندې کړي، هغوی متوجه کړي، هغوی ته دغه باریکۍ وښيي ترڅو په اصلي بڼه باندې نقد وکړي.
د البیروني پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
تیرونه په میدان ورتکه یو موزیم پرانستل شو. په دې موزیم کې تاریخي او نظامی آثار ننداري ته کې شودل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثارو دغه موزیم د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثارو ترڅنګ په ښکې کې جړی بوشکې، بیلابل ډول نور کوچنی ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولی په ښکې کې ځای پر ځای سیوی دي. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وای یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی صاحب حبیب الله مجاهد په هلو زلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګه بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارات مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو، له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه موزیم ده چې دا نرکه. او بله برخه د شهیدانو د وارثو هغه علاقه برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهال 122 کلمه تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شپیولا پزلی له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلرین له دوی سره د شریک کړي ترڅو دوی ورته خوندې کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار شتون لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټال 122 قلم آثار تر دې دمه تر ټول سوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د افغان شوز آنلاین ادبی بهیر د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په ترڅ کې د یو شمیر میرمنو د ستاینو تکل کړي. دا بهیر د دې شخصیتونو په اړه بیلابیل مقالې آنلاین خپروي. د دې بهیر غړي سهیلا کامران بیا دا هڅه پیل کړې ده چې د دې میرمنو انځورونه وباسي. له دوی په واورو چې تر اوسه څومره رسمونه کښلې دي.
ما تر ډیره 15 انځورونه رسم کړې دي چې 22 رسم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی. دا هغه انځورونه دي چې د افغان خوځ آنلاین ادبي بهیر د تاریخ په اوږدو کې د غزناکو میرمنو بیوګرافیانې لیکلې دي، او ما هم غوښتل چې دغه میرمنو انځورونه رسم کړم. البته دا د هغه میرمنو انځورونه دي چې د افغان خوځ آنلاین ادبي بهیر یې د پیژندګلوي لړۍ پیل کړه او ژوندلیکونه په خواله رسنیو خپرېږي.
اغلی کامران هدف مو یوازې همدا دی چې د افغان شوزو آنلاین بهیر له دې حسو سره همکاري وکړي.
د افغانستان هغه خزي چې کارنامې، مبارزې او خدمتونه پټ پاتې دي او نمونه یې هیر دي، دوی باید ټولنې ته وپیژنو او ورته وښیو چې په تېر سل کلنۍ تاریخ کې موږ داسې سترې هستۍ درلودې او ستر خدمتونه یې کړي دي. بل خواته د افغانستان میرمنو باندې چې کوم اوس محدودیتونه وضع شوي دي، دغه میرمنې دوی ته انرژي ورکوي او دوی هڅوي چې کارنامې ولري، و خدمت وکړي او له هر حالت سره مبارزه پاتې شي. نو مهمه دا ده چې دې مسلې ته پام وکړو او په خپل هنرونو کې د ښځو یاد وکړو، ځکه ښځه قوي ده، مبارزه ده او په سختو حالاتو کې ډېر ستر کارونه کړي دي. نو په داسې ټولنه کې ښځه له خپلو لومړنیو انساني حقونو څخه محرومه ده. ښځې ته په کمه کتل کېږي، نو باید واضح شي چې ښځه کم موجود نه ده. ښځه داسې موجود ده چې نسلونو پالنه او روزنه پکې نغښتې ده.
د دې میرمنو د انځورونو ترڅنګ په تیرو سلو کلونو کې نورې افغان میرمنې هم شته چې پر دې ټولنه حق دی چې یاد شي. د هغوی څیرې به هم رسامي کړي.
زه چې کله ګورم چې افغانستان داسې مبارزې میرمنې لري او داسې تکړه دي، نو دوی ما هڅوي چې زه باید د دوی انځورونه رسم کړم. زه داسې میرمن پیژنم چې خپل هیلو لپاره چاته په تمه نه ده پاتې شوې، خپل جګه شوې ده، درېدلې ده، خپل هیلو لپاره هڅه وکړله او بریالۍ شوه. زه داسې میرمن پیژنم چې هم نازک وه، هم قوي، هوښیار مدیریت یې کاوه، ځواکمنه وه. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلواک کار یې کاوه او وطن خړې کوڅې د پاریس په رنګینو نه ورکولې. ښځه چې د نړۍ رنګ ده، نو ما غوښتل چې خپل هنري کلام په دې رنګ وخورم. ما ولیدل چې د ځینو میرمنو انځورونه تور او سپین و، ما غوښتل چې د هغوی انځورونه رنګه رسم کړم. شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې دوی ته د خپلو فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړم.
په راتلونکي کې څه غواړئ چې نورې څه هڅې وکړي، یعنی نور څه رسم کړي؟
زه راتلونکي ته پلان لرم چې د افغانستان د میرمنو انځورونه تر دې هم بهتر رسم کړم او د افغان میرمنو د ژوند حالات په خپل انځورونو کې، د دوی د ژوند ناخوالې او کوم چې په دوی باندې محدودیت ظلم ده، هر څه چې دي په خپلو انځورونو کې بیان کړم.
سهیلا کامران، له تاسو څخه مننه کوم. اوس د کتاب یو مینواله هریوات د ژوند په نوم د شرف الدین عظیمی له کتاب سره مجاشنا کوي چې په دې کتاب کې کوم موضوعات راخستل شوی دي.
دا کتاب په پنځه مهمو برخو ویشل شوی دی. کوژدا ود ګرد ژوند، جنسی ژوند، کورنۍ، مرواله او پلارواله. دا کتاب په 500 مخونو ویشل شوی دی او دغه 500 موضوعګان کې هر یوې تسل محور کړل شوی دی او هر موضوع کې د نن اصل نورې موضوعګانې مطرح شوې دي. او تر ډېره کومګ دې موضوع حل لاره پیدا کوو، شاید ستونزه همغه وه حل شي، خو که دې ستونزې لاملونه پیدا کړو نو ستونزه د تل لپاره حل کېږي. او دا کار په ژوند کتاب کې هم شوی دی، د هر موضوع دولس لاملونه راوړل شوی دي. دا کتاب چې چالوسته ما چې له هغوی څخه د دې کتاب پڑھو، تل هغوی د دې کتاب په لوستلو ډیر خوشاله ویل چې دا کتاب یو له هغو کتابونو دی چې باید هر څوک یې ولولي، د هر چا لپاره ډیر ګټور دی. تر ډیره په کورنۍ کې ستونزې له همدې 15 موضوعګانې چې دې کتاب کې راغلي دي خلک ورسره لاس او ګریوان وي. که څوک مور او پلار دي یا له ژوند ملګري سره ژوند کوي یا د کورنۍ له نورو غړو سره ژوند کوي، هر څوک باید ولولي. د کورنۍ د هر غړي لپاره مهم دی. او د کتاب په دوهمه برخه کې چې ګډ ژوند ته ځانګړی شوی ده، په دې کې یوه موضوع راغلی ده، ولې له ځانه یو ښه خاوند یا میرمن نشو جوړولی. طبعا هر څوک کوښښ کوي چې یو ښه میرمن واوسي، یو ښه خاوند واوسي، خو مګر چې ولې نشي کولی. نو دلته یې 12 لاملونه راوړل شوی دي چې له ډلې به زه 6 لاملونه ووایم. ځکه چې مغروره یو او تل په ننګ او غیرت پسې ګرځو، ځکه چې تل غواړو د ګډ ژوند ملګری مو هره خبره ومني، ځکه چې ښایي د ننه ذهن مو ګډوډ او دوا کوونکی وي، ځکه چې ډېر ځله له زغم، مننې، عدل او تقوا نه کار نه اخلو، ځکه چې په اړیکو کې کلک، صادق، وفادار او رښتینی نه یو، ځکه چې په خپلو شخصي عقیدو او باورونو ډېر ټینګار کوو. او همدارنګه پنځمه برخه یې د مور او پلار لپاره ځانګړې شوې ده، چې دا نو بیا ډېره مهمه ده، د مور او پلار لپاره چې باید حتمن ولولي. ولې په دې کې یوه موضوع راغلی ده چې ولې زموږ ماشومان نور ماشومان وهي. ډېری ماشومان چې یو بل وهي نو کورنۍ هم له هغوی سره تون چلند کوي، هغوی هم وهي، خو مگر که په لاملونه یې پوه شو شاید بیا دا کار ونه کړو او د هغو سره بیا په نرمۍ چلند وکړو تر څو دا کار ونه کوي، ځکه چې له نورو ماشومانو سره کینه لري، ځکه چې د غصې خالي کولو ځای نه لري، ځکه چې خپل احساسات یې سم نه دي پېژندلي، ځکه چې په نادوده ډول وهلی او ډبول شوی دی، ځکه چې موږ ډېرې غوښتنې ترې لرو، ځکه چې جنګي فلمونه او خپرونې ویني، ځکه چې د کور لویان شخړې سره کوي، ځکه چې ماشوم سم نه دی روزلی، ځکه چې په څلور کلنۍ پورې عادي وي، ځکه چې کیدای شي ماشومان ډېر فعال وي، ځکه کیدای شي ماشوم هم ځورول شوی وي، ځکه چې موږ هم سم ملاتړ نه دی ترې کړی، او که څوک چې مطالعه سره دومره ډېر بلد نه دی او نوې غواړي مطالعه شروع کړي، دوی به له دغه کتاب سره ډېره هڅه وي، ځکه چې جملې یې کوچنۍ او خوندورې دي، نو کولی شي چې په مینه یې ولولي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ موزه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي.
Allah. ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.